سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو د هالنډ یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه په یوه موافقه خبر کوي. هالنډي رسنۍ انل ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچو پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو وزیر ماریولین فابر د چهارشنبه په ورځ د نور جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د صلح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استول. تر دې مخکې جرمني په تېرې سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې د دوی په خبره په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې بېرته افغانستان ته ستنه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبه د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر سړیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون پر ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي شو د ژوندۍ وشانو د تصاویر خپرول اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي په کاپیسا ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله ولسنه ټپیان شوې دي. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والي مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمیزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په یو ټانک کې د چاودنې نن سهار په تګاو ولسوالۍ کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د تیلو ټانک د کارکوونکو د بې احتیاطۍ له امله د ګازو ډبې ورخیستې ورپسې چاودنه شوې ده. د طالب چارواکو په وینا په پیښه کې ډېر مالي زیانونه هم اوښتي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نمونه خوده په شر د زدرلو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوي او له پولیسو سره وسلوال نه خته هم دوام لري. په عین حال کې د پوز هلیکوپټرې هم په بنو خار پروازونه کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او افغان عبدالیان د دری ارخیزو سیالیو پایلو بیتو وطل دومان پا کربتوب دا پل شوی دری ارخیز سیالیو پا لڑکینن دوشنبه افغان الف دوبدلی دومان لالف دوبدلی سر سیالیو کرد چوی دا تلویخ چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چاومان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړې وه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. دغه راز کریم جنت 80 نسوځېدلی منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځول وسوځېدل. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوې سبا سټیشن به د اکتوبر په 15مه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزي لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. هالنډي چارواک ویلي له ازبکستان سره پر دې خبرې کوي چې په هالنډ کې د افغان پناه غوښتونکو هغوی چې د پناه کیسونه رچوي د هېواد ته واستوي. خو افغانان څومره اماده دي چې ازبکستان ته لاړ شي او دغه پرېکړه څومره جدي ده باندې یې په راپور کې درته وایو. خیبر پښتونخوا ته ورځو او د پښتنو جرګې په اړه باندې درته وایو چې پرون پای ته ورسېده او پرېکړه لیک هم اعلان شو. خو پرېکړې به څومره عملي شي؟
کست بنشمن تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
درنګه په افغانستان کې دولتي د زیاتېدو د څومره خلک مرسته ته اړتیا لري په دې بروسو د ترپو درکړو نړیوال مسایل ته هم تنظیم نور مطالبه مشته التیا مغاړو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. هالند الاوز پاکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د استلو پاړه پر یوې موافقه خبر کوي. هالند رسنۍ و د خبره کړي ده خو دا چې څومره به ازبکستان دې ته مدوي چې دا سلام مشوره او موافقه له هالند سره وکړي او پر افغانانو به غیستوي په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نورو.
روسیه له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13مه اتوست افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم دوار تقدام پاړه غور پیل کړای دی. پرون یک شنبه هالندی رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسوی افغان کډوالو د استلو پاړه پر یو موافقه غور کوي. په راپور کې راغلی چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبه په ورځ د نور جزئیات لو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهر او کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواد په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناهغښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسوول دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل پر راپور کې نوم خپور سی ازادي رادیو ته وویل
موضوع خلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده، کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توپ کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې
نیولی دی. لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه دوه ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 13مه نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
په راپور کې مو اوریدل چې هالند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبره کوي. همدا شیبه له جرمني سره د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی د ټلیفون په کرښه دی. سلیمی صاحب، تاسې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسې راته وایست دغه هیوادونو ولې په افغان کډوالو پسې راخیستي دي او په پرله پسې توګه دوی هڅه کوي درېمو هیوادونو ته افغان کډوال چې د دوی په خبره مجرمین دي واستوي، آیا واقعا دغه کډوال چې استول کیږي مجرمین دي او کنه دا یو پلمه شوی وزده هیوادونو لپاره؟
د
ډیره زیاته مننه اوغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې که چېرته دغه پروسه پایل شي، ځکه په دې وروستیو کې د کډوالو په اړه باندې په عموم کې په غرب کې ډیر بعد یو ټرین چلیږي، یعنې د هغوی رنګه یو ډول بده شوی د هغه که افغانان دي او که نور کډوال دي. نو عوام ډیر په دې اړه شکایتونه کوي، له خپلو حکومتونو څخه ناراضي دي. نو دوی یوازې د خپلو عوامو د راضي کولو لپاره ممکن ځینې کډوال که هغه افغانان وي، سوریایان وي او یا هم ځینې نور هېوادونه وي چې متاسفانه هغه یې خپلو هېوادونو ته ډیپورټ کړل، او په چې دا نه یو اخلاقي کار دی او نه هم د نړیوالو معیارونو سره برابر کار دی. او دا د دوی په وینا چې دغه کډوال ټول مجرمین وو، ممکن د کډوالو په منځ کې داسې کسان وي چې مجرمین هم نه وي، حتی هغه د پناه غوښتنې حق نه وي ورکړل شوی.
سلیمی صاحب، دغه ډیپورټ کولو څومره دغه کډوال چې په کمپونو کې دي د دوی اندېښنه را پارولې ده، او هغه کسان چې لا هم د خپلو کیسونو پروسس ته په تمه دي؟
متاسفانه هغه کسان چې حتی قانوني اسناد لري په ځینې اروپایي هېوادونو کې، هغوی هم دې مسالې ورخطا کړي، ځکه د جرمني د قانون له مخې هغه کسان چې د قانون په مطابق باندې عمل ونه کړي، د جرمني د قانون په مطابق باندې، حتی که یو قانوني د استوګنې اجازه هم ولري، دوی کېدلی شي هغه لغوه کړي او خپل هېواد ته یې ډیپورټ کړي. دا د دغه وروستي تغییر نه وروسته دغه پروسه دغسې تغییر وکړو او دا به داسې وي. نو دا طبیعي ده چې هغه کسان چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم یا په کمپونو کې ژوند کوي، متاسفانه هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي اکثره یې. نو دا یو رښتیا هم د خفګان وړ حالت دی د ټولو کډوالو لپاره چې په اروپا کې اوسېږي.
او هغه کډوال چې دلته ژوند کوي یا که پخوا راغلي یا اوس راغلي دي، دوی لپاره څه کول پکار دي تر څو د دغه هېوادونو د دا ډول کړنو چې د مجرم په نوم باندې دوی شړي بیرته افغانستان ته، په دې شرایطو کې دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل د دې هېوادونو هغه دغه غوښتنې او د مجرمینو په نوم شړلې ودروي؟
ما مخکې هم وویل، ما پخوا هم ویلي دي چې باید غږ پورته کړل شي، ځکه که دوی که یو مجرم چې په دغې ټولنه کې هغه که افغان دی که سوریایي دی که د بلې هرې ټولنې دی، که چېرته په دغې ټولنه کې انسانانو ته د حتی که مجرم وي د خطر سبب کېدلی شي، تاسو کوم اخلاقي جرأت کوئ چې مثلا هماغه مجرم کس بیا د افغانانو ټولنې ته ور ډیپورټ کوي؟ آیا هغه به هلته انسانانو ته خطر نه وي؟ چې دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی که د هر هېواد حکومت یې کوي، هغه که اروپایي وي او که نور هېوادونه وي. او مخکې هم ما ویلي وو چې باید په دې اړه باندې غږ پورته کړل شي، لکه عربان چې دي په هر ښار کې دوی مظاهرې کوي، خپل غږ پورته کوي، هم د داسې پلاتفارمونه چې هغه حکومت ته یې غږ رسېږي. اما متاسفانه افغانان لپاره خو داسې ځانګړي پلاتفارمونه نشته دي، خو کېدلی شي د اعتراض په بڼه باندې راووزي او د دغې ناانصافۍ په اړه باندې خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه. کوروادان په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و چا د هالنډ د هغې موافقې په اړه باندې چې تمه ده له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه باندې پر یوې موافقې او پریکړې خبره کوي. وسام ورزو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړې لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د پریکړې لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوز او ټولې وسله والې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لوی جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ د د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وې. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکی حکمت الله حکمت پاړه وای،
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپلو ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت د غاړه کښې نږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبیعي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښې، نو د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدل، اوس به نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، 3 ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی کامران پښتین ویي، له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
په راپور کې مو اورېدله چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته پرون شپه ناوخته پای ته رسېدلې او یو پریکړه لیک هم اعلان کړی، خو دا چې پایلې څومره عملي دي وروسته به په دې خبرې اترې ولرو. په خیبر پښتونخوا کې بیا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. دا شی دا برید چا کړی دی، یو مرګ ژوبله لري او که نه؟ همدا شیبه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټډیو کې دی. خټک صاحب، تاسې ستړي مشئ که د دغې برید په اړه راته ووایاست او له هغې نه وروسته د جرګې د پایلو د عملي کولو په اړه.
ډېره مننه. او نن تقریبا د غرمې نه، یعنی د لږ مخکې وسلوالو طالبانو اعلان وکړ، تحریکي طالبان پاکستان، چې دوی د بنو د پولیسو په مرکز چې هلته کې ورته په ځایي ځای کې پولیس لین ویلی شي، په هغې باندې دوی وردننه وتل او هلته کې د پولیسو لخوا څه مزاحمت نه و او دی په هغه ځای کې موجود دي. خو وروستو چې کله مونږ خپل خبریال سره په بنو کې تماس نیو، نو هغې موږ ته اطلاع راکړه چې د دواړو غاړو نه ډزې روانې دي. اوس ستاسو دې پروګرام ته راتلو نه مخکې چې ما سم دومره معلومات کو نو د پولیسو لطرفه دا داوا شوی دی چې درې وسلوال دي تر څو پورې وژل دي او د وسلوال لخوا هم داوا شوی دی چې یو شمیر پولیسواله په دې کې وژل دي. ظاهر ده چې ځانی تلفات به خامخا ده لري خو تر څو پورې کرش مری او غیر جانبدارش مری د مونږ ته مخې ته نه دی راغلی. اوس تر دا دمه پورې هلته ډزې روانې دي او سو پوری جتا سو در جرگی خبر او کا نو جرگا پرون نا وخته د پاکستان په وخت یو لسنیمه بجې د پایته ورسیده او په دې کې د اتیا او زینو نه یعنی ولسوالیو نه خلکو په ګډونو کې تاسو د سیاسي ګوندونو مشرانو هم په ګډونو کې او په دې کې یو دوویش د مادو یو پریکړلیک هغه پکې اعلان شو. دا غي تر مخه غټي غټي خبرې دادی چې افغان طالبان نه د غوښتنه شوې ده چې تاسو خزو ته جنکو ته په افغانستان کې د یعنی د یونیورسيټي او مکتبونو ته تلو اجازه ورکي ورسره د پاکستان په فوز او په وسلواله باندې د غک شوی دی چې تاسو د قبایلی سیمونه اوسه پاکستان ته هم ویل شوی دی چې دلته سومره چې خلک ورک شوی دی یا لا درک کړل شوی دی اغي باید را پیدا کړل شي عدالتونو د وړاندې کړل شي. پاکستان فوز دا ویل شوی دی چې په سیاست کې د ګوتې وهل بند کړي دغه سومره چې سیاسي کې دیان دي دا ټول در اخلاص کی دی. دا هم چې په زرګونو کورونه وران شوی دی داسې مارکیټونه وران شوی دی جمعتونه نړیدلې دي سړکونه خراب شوی دی د اغي ټولو دی باید د اغي د جوړولو لپاره کار وشي. نو دغه ټوله غټي غټي خبرې
خټک سپ دغه پریکړلې کې د پاکستان پاوز نور وسلوالو ډلو ته شپېته ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د پښتونخوا له خاورې وځي. دغه غوښتنه او په پریکړلې کې راته څومره ملخ کاری
مشکل دی خبره بر مشکل ښکاری. نن ما د پاکستان د پوز د طرف نه په دی باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی بلکې د پاکستان د مرکزی حکومت نه هم په دی باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. خو نن چې ما د وسلوالو طالبانو مختلف ویب سایټونه کتل د دی واتس اپ ګروپونه مې کتل ټلیګرام ګروپونه مې کتل په هغه کې یو لیکنه خبره شوې ده او په هغه کې وسلوالو کس هم ډیر په غوسه سره نه خو لک په نرمۍ سره په دې باندې خفغان ظاهر کړی دی چې په دې پریکړه لیک کې دي ته ولی ویل شوی دی چې تاسو د قبایلو نه اوسې وای مونږ د قبایلو خلک یو مونږ د قبایلو نه نوزو څوک چې د قبایلو خلک نه دي هغه د قبایلو نه اوسې یعنی د پاکستان پوسټ ته اشاره کړی. نو اول خو پوز نه اوسې ستاسو د سوال فوزم په هیڅ صورت کې نه اوسې خو که فوز په دې مجبورم شو چې اوسې وسلوال نه اوسې.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د افراطي وسلوالو د برید په اړه باندې چې د پولیسو پر یو مرکز یې کړی دی او د پښتنو د قومي جرګې د پایلو په اړه سره وروستي تحلیلونه شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس په غزیته ورشو. د غزیت رنګ دی او روختون پرنګړه د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې 14 کسان وشل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزي تړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیویلي. د غزي تړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سیوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوی او پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روختي سرچینه وي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سیوی و. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګنی پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بل خو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبل څلور اسرائیلی سرتیری وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یوه لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ ستاس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تلو ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسیز مخ غلا ساده رادیو نوورې اوس د ساده رادیو خبرونه چلر شته د عام لري د سارلش پګو د مخام ترش پګو په لاندو چپوندو نس یو ویش پنځه ویش مترو د مخام لش پګو د سارتش پګو په مدزنی چپا دولش پک نوی رازو د خبري مجلې روستي راپورته. افغانستان د 2023 میلادي کال د لوګي په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ د یو سلو ویشته هوادونو په منځ کې یو سلو شپږم ځای خپل کړای دی. د لوګي د نړیواله درجه بندي په کلنی راپور کې 4 ورځ خپور شو. افغانستان پکې د تیر کال پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوې دي. په افغانستان کې وشمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د نادرۍ او کم عاید لکبلې ماشومان لودي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په کلنی راپور کې 4 ورځ خپور شو. افغانستان د نړۍ د 120 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړ کیږي. د راپور لمخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګي په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 درشو هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګي کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د یو زوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپږ کلان دی. دواړه یې ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه خزیم اوس مې له کهنه فروشه یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړای دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې اووه کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د لوږې د لمینځه وړلو په برخه کې ټاکلی رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت بیا ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې په اړه ویل کېږي. په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. د تاریخ خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیم سټوډیو ته راغلې. فایزه جان، ستړي مشې.